عراق چې هڅه کوي د اسلامي دولت ډلې لخوا لاندې شوې خپله خاوره بیرته ونیسي، له یوه نوي دښمن د کولرا وژونکي ناروغۍ له خپرېدو سره مخامخ شوی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. دغه راز د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خپرونې هم صاف او واضح اوریدلی شئ. او اوس پلار شو کندهار ته. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، اول خو د لوی اختر مبارکي درته وایم.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب، ستاسو او د اورېدونکو هم اختر مبارک شه.
راته که ووایه چې په کندهار کې د اختر لپاره څه ترتیبات نیول شوي دي؟
اول خو نن شاوخوا اتنی بجې د کندهار په لوی عیدګاه کې د اختر لمونځ ادا شو، چې د کندهار چارواکو او دغه راز د کندهار اوسېدونکو چې د کندهار ښار او د ولسوالۍ و دوی په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د دې تر څنګ د کندهار په دوو مشخصو ځایونو کې میلې جوړې شوې دي، چې د کندهار جاده د وخت هغه ځای دی چې د ولسوالۍ اوسېدونکي هم دلته راځي. دلته د کوچنیانو دپاره ټالون لګېدلي او دغه راز د کندهار ځینې محلي لوبې لکه غیزنیونه او خوسۍ او دغه راز نورې لوبې دلته ترسره کېږي. د دې تر څنګ د باغې پل سیمه د کنسرتونو دپاره ځانګړې شوې ده، او هلته د باغې پل په یوه پارک کې بېلابېل کنسرتونه جوړ شوي دي، او ځوانانو چې هغه د کندهار ښار اوسېدونکي او د ولسوالۍ اوسېدونکي دي په دغه کنسرتونو کې ګډون کوي. نور نو د تیرو دوو ورځو راهیسې په امنیتي لحاظ هم د اختر د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او پولیس تلاشۍ زیاتې کړي دي، او دغه راز د پولیسو ګزمې زیاتې شوي.
رښتینی صاحب، څه توپیر وینئ د نورو کلونو په پرتله په کندهار کې؟
په میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په ډول ده، اما یو مهمه مسله دا ده چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال او البته تیر کال هم امنیتي لحاظ باندې کومې پېښې موږ نه درلودې، خو تر هغه مخکې څو ځله په میله ځایونو کې چاودنې شوي دي او امنیتي پېښې شامل شوي. دا ځل چارواکي په پرله پسې توګه ډاډ ورکوي چې خلک کولی شي په میله ځایونو کې ګډون وکړي او دغه اختر ولمانځي.
بله، صادق رښتینی له تاسو نه یوه دنیا مننه. په پاکستان کې هم میشت افغان کډوال نن د لوی اختر ورځ لمانځي. په پاکستان کې یو شمیر کډوالو د ازادي راډیو د خبریال لارې د اختر مبارکي او ټولو افغانانو ته ورکوي. د څو تنو غږونه به واورو.
شاکر الله سباونی، ما د ننګرهار ولایت یم، دلته په پیښور کې افغان محصل یم. ټولو هیوادوالو ته که هغه د هیواد نه بهر دی او که په هیواد کې دی، د لوی اختر مبارکي ورکوم، او الله دې وکړي چې دغه لوی اختر د افغانانو لپاره امن او سوله او نیکمرغه وسی. لکه څنګه چې په یو ټپه کې وایي چې اختر ته ځکه خوشحالي ګم او چې مسافر جانان مې کلی ته راځینه، الله دې وکړي چې دغه اختر نه پس کم مهاجرونه دي د وطن نه بهر شپې ورځې روی، هغوی دې الله وکړي په نور اخترونو لپاره خپل وطن ته راشي او په خپل وطن کې مو سوله امن راشي.
زه عزت الله د ټول افغانانو ته کم چې په ملک کې دننه دي او مسافر دي، ټولو ته د زړه کومې اختر مبارکي وایم. دا دې وکړي چې دغه غټ اختر موږ ته د سولې او دام پیغام راوړي.
رئیس شنواری د بغلان اوسېدونکی یم، او خپل ګرانو مینهوالو افغانانو ورونو ته چې هغه ټولو ته د لوی اختر ډېره ډېره مبارکي کی وایم. نو الله پاک دې وکړي چې دغه اختر زمونږ افغانانو ورونو باندې ډېر د خوشحالۍ سره، مینه محبت سره، یووالي سره په خیر سره الله پاک دې.
زم رحمان احمد زید فوزل د تجربت بوډ کې پاتې کیږي، او غوند افغانانو غوند ولس پښتنو ته د لوی اختر مبارکي او د اج او د قرباني درس مبارکي وایو.
سمېما په پېښور کې اوسېګم، د خلکو افغانان چې دلته دي او الته دي لري بر دي، ټول ته د اختر د زړه د کوم مبارکي وایم، او خدای دې وکړي چې زمنګ د هیواد د ټولو نه خیسته او خپل اختر وي.
په پیښور کې یو شمیر افغان کډوالو چې د لوی اختر په مناسبت مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوله. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړئ. نور دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیس پروګرام درته واورو، چې د خصوصي لوړو زده کړو د محسسو له رئیس سره پکې خبرې شوې دي. پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په دې ځای کې وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ وسیدونکو قاری عبدالاحد ته ځانګړې شوې چې د غیر مسول وسلوالو نه شکایت کوي. دا وایي چې لته مدیر په دې خوا د تخار پښکمش ولسوالۍ کې خلک د غیر مسول وسلوالو کسانو لخوا زورول کیږي.
زمانو قاری عبدالاحد د تخار ولادي
مشکل متصه ده.
زمون خلک چې د خصوصن د شکمش ولسوالۍ خلک چې دی کنه ډیره د امنیتي مثلا د بدامنی سره افګي اواز امنیتي په شکمش کې ډیر خراب دی، خاصتا د افراد مسلې غیر مسول پلاسنه یا مثلا خاصا د اختطافګر او قاچاقچی پلاسنه ډیر پتنګ دی. د شکمش خلک ډیر په تکلیف او پرنګ عذاب اخته دي.
دوی څه ستونزې جوړي؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
مخکې تقریبا یو دوه ورځ مخکې یو دکاندار بیچاره چې خپل دکان کې و بنا په کومه مشکلات په خوشنط شخصي چې لرله هغه بیچارهګان یو افراد مسلې غیر مسول راغله د بولسوالۍ په مرکز کې هغه بیچاره ووژل. تقریبا هلته امنیتي کسان هم ولاړ و، تقریبا څلوېښت ډېر کسان. هغه متاسفانه هغوی کوم اقدام ونه کړ. هغه یو سړی د دېرش حکومتي سړی د دېرش کسانو هغه نه وتښتېده، موافق شو، هغه فرار وکړه.
دغه سړی ولې ووژلو؟ کومه دښمني ورسره لرله؟ څنګه یا بېګناه یې ووژلو؟
نه نه نه، هیڅ دښمني نه و، هیڅ دښمني نه و، بېخي دلیل بېخي موجود نه و. بس تقریبا یو دوه میاشت مخکې هغه کور په مخامخ کې هغه سړی چې دا وژلې، مثلا هغه په کور مخامخ کې یو هغه د تیل ټانکرونه ټانکر اور لګېدلی و، لیکن خو هغه دښمن چې بل کس و هغه بیچاره بېخي غریب سړی ده، هېچا سره کار نه درلود، هېچا سره کومه دښمني نه درلود. بس همدغه ستونزه ده چې شکمش خلکو خصوصا په دغه مشکلاتو کې اختیار در بدر دی.
یعنی تاسو په دې شپو ورځو کې ډېر ځورایي او خلک هم ترې په عذاب دي؟
مخکې خو د افراد مسلې غیر مسول ډېر کوشش کوله، تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ډېر کوشش کوله چې ځان پټ ساتي. اوس تقریبا شپږ میاشت نه دیخوا دلته د افراد مسلې غیر مسول بېخي ډېر شوي دي. شپه ورځ پله دی پله ګرځي، خلک ځورایي، خلک پتنګي. هره ورځ موږ شاهد یو چې دلته په شکمش کې یو سړی وژل کېږي، تربدری بیخی زیاته ده.
تاسو په سیمه کې نور کسان هم شته چې دې ته ورته شکایت ولري او داسې ستونزه ولري؟
وو زمونږ په ولسوالۍ کې ډېر غریبانان دي، ډېر کسان دي چې دلته زورولې، دلته دربدر دي. هغه مثلا ډېر کسان دي چې هغه پر سر ظلم شوی دي، لیکن هغه د چرګان چې خبر نه لري چې تاسو دمره یو خدمت مثلا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی چې مثلا د ټلیفون شماره ده خصوصا راډیو ازادي نه خواغه غوي بیچاره ګان دي، خلکو دینه خبر نه ده چې تاسو داسې یو شماره جوړ کړی چې خلکو مشکلات د خلکو پیشنهاد او انتقادونه دلته اوریدل کیږي. هغه بیچاره خبر نه ده که خبر شي ان شاء الله د شکمش خلکو نه، د شکمش خصوصا د مال شکمش خلکو ډیر دي چې دغه ستونزه لري چې تاسو سره مطرح کړي. دغه طالبان ډیر دي، بس د طالبان د وجود نه افراد مسلې غیر مسول د ځان استفاده کوي.
تاسو کوم حکومتي ادارې ته مراجعه کړي؟ لاغوې سره مدا مسله مطرح کړي ده چې دلته داسې یو ستونزه شته؟
ما خو دغه مشکل چې د زمونږ خلکو خصوصا د شکمش خلکو ډیر دا ستونزه خاصتا د محلي ولایتي مقامات سره ډیر شریک کړي،
ورته می ویلی د شکمش خلکو هر ورځ تخار د زی راضی مشکلات ورته وای بس متاسفانه ډیر کم توجه کیږي دا مشکلات د مانا شروع دي ټول شکمش پر سر کې دا مشکلات را روان دي د دربدری را روان ده دلته په شکمش کې خدای وکړي چې تاسو زمو مشکلات مقامات سره مطرح کړئ شي
مونږ د غستونز د تخار ولایت د امنی لقماندانۍ سره طرح کړه د تخار د امنی قماندان وایند خلیل الله اسیر په جواب کې ویل
شکمش ولسوالی عمر د بغلان ولایت او د کندز ولایت هلته منطقوي مشکل ستونزه ډېر دی او د امنیتي ارګانونه هلته مستقر دی هغې روزم په مبارزه کې د تامین امنیت د خلکو دپاره دی او دلته یو مشکل اساسي دا ده چې د شکمش په ولسوالي کې د پخوا هغه قمندانان هغه جاري شخصیتونه هغه خلک چې پخوا قمندانانو مسله وو دوی په خپل په منځ کې یو سلسله مخالفت لري همدغه مخالفت کې ستونزه ده چې خلک د هغې نه همیشه شکایت کوي
اسیر صاحب دغه خلکو چې له شکمشې مونږ ته تیلیفون کړی خپل مشکلات یې ویلي دوی وایي چې کله د امنی قمندانۍ یا ولسوالۍ ته ځي نو د دوی مشکل ته چندانې پاملرنه نه کیږي تاسو په دې اړه څه وایئ تاسو دا مسله تاییدوئ او که نه یې تاییدوئ او وایئ چې حکومت له خلکو سره همکار دی نو ولې داسې مسله رامنځته کیږي
حکومت بالخصوص امنیتي ارګانونه زموږ پولیس او خلکو سره همکار دی همیشه رسیدي کې د خلکو په مشکلاتو باندې په عرایضو باندې رسیدي کې څوک چې هلته عارض شوی ده او ادعا لري په چا باندې هلته رسیدګي نه دي شوی هغه کولی شي را شي دلته مرکزي قمانداني ته دلته ولایت کې ده دلته قمانداني امریتي امنیت ده دلته عریضه وکړي او په هر چا باندې چې ادعا لري مونږ د دې ځای نه رسیږي وکړي
اسیر صاحب دغه خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې یو شمېر خلک دلته ځورول کیږي وژل کیږي او امنیتي ځواکونه توجه نه کوي اقدام نه کوي تاسو دا مسله څه ډول ارزوئ
دا خو یو شخصي ادعا ده چې باندې دا کوي هغه د ځان شخصي ادعا ده مونږ نه تاییدوو دغه ځکه چې دلته هلته شکمش ولسوالۍ کې قمانداني شته ولسوالي شته محکمه هسې دولتي ارګانونه شته خلک څوک چې عارض کیږي هغې ته رسیږي کولی شي مونږ ډېر ګرسانېدلو هلته کوم قاتلونه دي چې کوم غلو دي دوی ګرفتار شوی ده دلته د قانون په اړه کې تسلیم شوی ده او دوی کوم یو چې هلته شخصي ادعا لري هغه مستند یو عریضه ترتیب وکړي راشي دلته کولی شي چې بیا د دې ځای نه رسیږي
څه وخت تاسو ته درشي او څه ډول عریضه تاسو ته دروړي څنګه به ورسره همکاري وکړئ
مونږ څه چې قانون امر کوي هغه څه اقدامات کوو همیشه خلک لپاره مونږ دلته په خدمت کې ناست یو هغه کې ادعا لري هر څه باندې چې حکومتي خلک دی که رعایت خلک باندې ادعا لري که هلته رسیدګي په دې د عرایضو باندې نه دي شوی دوی باید عریضه ترتیب وکړي مستند په هماغه ادعا باندې په دغه تاریخ کې همدغسې یو کار شوی ده او هلته مونږ په عرض باندې هېڅوک غور نه دی کړی او بررسي نه دی کړی او هغه عریضه یې راوړي دلته مناسب څخه لاړ شي هلته مونږ دا زمینه برابر کړو چې دا خلک راشي د عریضې سره یوځای وزو هغې ته او انشاءالله چې قمندان صاحب درګې په ستونزو باندې رسیږي
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې حتماً به ورسره همکاري وکړئ او د دغه غیر مسؤولو وسلوالو له زور زیاتي نه به یې وژغورئ
خلک هر وخت چې راشي نه تنها د شکمش په ولسوالۍ په تخار کې شپاړس ولسوالیګان دی خلک هلته مشکل لري ستونزه لري چې د هغې محلي حکومت هغې په ستونزو باندې رسیږي نه شي کولی دې راشي دلته عریضه وکړي مونږ دې ځای نه چې قانون امر کوي مونږ عمل استي انشاءالله په خدمت کې حاضر
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له مونږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ دوستانو د زلمو د حقیقت څه دی په خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د خصوصي په همتونونو د رئیس خغلی په هندوی محمد امیر کامول سره مرکه ولرو خغلی کامول خبرونه ته خراب لاس کامول سپ داسي ویل کیږي چې یو شمیر په هنتونونه او د خصوصي زکه ماسیشتره چې په افغانستان کې پرتل دي چې راجستر وی دوی فعالیت کوي کړه وایي چې آیا داسې کوم څه شته او کنه او په ټوله کې د خصوصي په هنتونونو او ماسو شمیر نن سبا په افغانستان کې څو تر رسیدي
په دې کې شک نشته چې خصوصي په هنتونونو او خصوصي موسسه د دولتي موسسو تر څنګ د افغانانو د بچیانو د روزل لپاره ایجاد شوی دی ولی مهم سوال او مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان نفوس په نظر کې نیول سره کوم غو تاسو د مقایسه په د نور هیوادونو په خپل ځای په د گاونډیانو سره بدبختانه چې کمیت ته کتل شوی کیفیت ته کتل شوی نه دی. هر څوک چې په هغه وخت کې راغلی خپل کاغذ یې ورکړی، په کاغذ کې لیکلي چې زه یو مؤسسه غواړم، په هغه وخت کې دې حکم ورکړل شوی د دستي مؤسسه جوړه کړې پرته له دې چې هغه کوم معیارونه چې دی په هغه په نظر کې ونیول شي، هغه په نظر کې نه نیول شوی او حکم ورکړل شوی دی یو مؤسسه جوړه کړې دا په خپل ځای باندې چې په هغه وخت کې متاسفانه چې کمیت یې په نظر کې نیول، کیفیت یې نه دی په نظر کې نیول، دا یو اړخ. بل اړخ دا دی چې متاسفانه چې د ځینو ګاونډیانو او ځینو هغه اشخاصو چې په دولت کې په مهمو پوستونو باندې فعلاً دی چې د موظف دي، د دې زور په واک کې دی، دوی په غیر قانوني ډول باندې هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې مؤسسې چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي، دوی په غیر قانوني ډول باندې په اصطلاح خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
د دې شمیر څو دی؟ تاسو ګاونډیو وویل د ګاونډیو هیوادونو دلته داسې کوم څه شته دی کېدای شي ورته ووایي؟
هدف زما د ګاونډ مخکې چې په مقایسوي ډول باندې ویل، اوس ځینې مؤسسې دي چې زه نه غواړم چې دې نمونه واخلم ولې په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. زمونږ اخیرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ مؤسسه فلانۍ مؤسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. مونږ چې په قانوني لحاظ دغه کارونه وکړو، زمونږ په لاس کې ټوپک نشته چې ټوپک والو مستقیما په مقابل کې ودرېږو چې هله دروازه دې بنده کړه، او نه دا زمونږ وظیفه ده. مونږ خپلې وظیفې ته په اصطلاح په هماغه وخت کې په ښه ډول باندې ترسره کړې، مونږ مکتوبونه ورکړي. دا چې تر اوسه یې مخه نه ده نیول شوې، نو دا ماته هم یو سوال دی.
بله، په ټوله کې څو پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې موجود دي په ټول افغانستان کې؟
په ټول افغانستان کې نږدې یو سلو شلو ته تعداد رسیږي. ما د مخه ویل چې متاسفانه کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، نه یوازې دا چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسې، بلکه په دولتي پوهنتونو هم په دغه کمیت کې چې نږدې 15 درجه شپږ درجه تعداد رسیږي، په هغه کې هم ماته یو پوښتنه ده. مثال په ډول باندې په مشرقي کې پخوا د ننګرهار پوهنتون د داود خان په وخت کې جوړ شوی او دا د سیمې په سطح باندې یو نوم لرلو، دا د پاکستان د پېښور د پوهنتون په رقابت کې جوړ شوی. دا چې په لغمان کې اوس پوهنتون جوړیږي، په کونړ کې پوهنتون جوړیږي، آیا دا به ښه نه وه چې همدغه پوهنتون په نړیوالو معیارونو باندې پوره کړی وی؟ یا په همدې ډول په قندار او په هرات او په بلخ کې هدف زما دا دی چې معیار په نظر کې نه دی نیول.
څنګه کولای شو مثلا چې معیاري کو خپل پوهنتونونه څه څه ډول کولای شو او دا باید څوک وکړي؟ بل اخره
دا د دولت وظیفه ده او په خپل زموږ استاد وظیفه ده. معیار یوازې دا نه دی چې دا یو لوکس تعمیر ولري، مونږ په معیار کې یو مفصل لیست لرو، په دې کې استاد تر ټولو مهم دی. کوم قسم استاد باید راشي دلته تدریس وکړي؟ دلته تاسو وګورئ، نن زموږ استاد په پوهنتونو کې یوازې هغه استادان چې نن فارغ شو سبا بیرته استاد کیږي. هدف مې دا دی چې لیسانس بیرته په لیسانس کې تدریس کړي.
کافي تجربه نه لري؟
کافي تجربه نه لري.
تجربه کومه ده؟ نو مسلین څنګه وپوهوي؟
په همدې ډول باندې په نړۍ کې چې کومه نوې ټکنالوژي ده، علوم وده کړي، پرمختګ کړي، په دې کې بشپړ معلومات نه لري، په هماغه په اصطلاح زوړ ملا او زړې تراوی دي په هغه شکل باندې نه کیږي. اوس یو وشتمه پیړۍ ده، موږ تاسو باید پخوانی وختونه شاته
د اصلاح لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي؟ په څه څه پلان لري تاسو؟
په اول قدم کې دولتي پوهنتونونه په خپل ځای پرېږدم، زه په شخصي پوهنتونونه باندې غږیږم. که چېرې لس مؤسسې یا لس خصوصي پوهنتونونه په دې کې یو پوهنتون یا یو مؤسسه چې هغه د معیار مطابق مخکې نه ځي او سیستم یې د دوکانداری سیستم چې متاسفانه نن هم په افغانستان کې شته، یو څوک په مؤسسه کې نشته د هغه خپل دوکانداری کوي، ولې فقط د مؤسسې والا تلل د هغې نه خپل فیس اخیستی، هغه په خپل دوکان کې ناست دی او سبا ده ته یو سند ورکول کیږي. دا د دې خاورې د ملت سره جفا ده. دا چې تاسو ویل چې په اصلاحاتو کې زما پلان څه شی دی، زه په اول قدم کې په ټول افغانستان باندې ګرځم او دغه لړۍ ما د هلمند او د هرات نه پیل کړه. په خپل ګورم چې کوم یو د اصول مطابق مرکزی او کوم یو د اصول په خلاف باندې مرکزی. زه به اول په دوه کټګوریو تقسیموم، خه به یوې خواته کوم، بد به د بل خواته کوم. په اول قدم
یعنی بد باید ولی وی؟
متاسفانه چې نن شته ده دغه حقایق دي چې موږ تاسو باید نن تسلیم کو. ما د مخه ویل چې ځینې داسې مؤسسې دي چې دا زیرو په کتاب کې به ټول شمیر به سل کسانی ولی کله چې نزدې تلار شي سنف تلار شي هلته به لس کسان ناست دي. دغه نوي کسان چې فعلا نشته سبا راځي تانه سند غواړي. زه په اول قدم کې زما تصمیم داده چې زه باید لاړ شم، د دې باید مخنیوی وکړم. اقلا سبا چې د دې ځای نه یو څوک فارغېږي نور نړۍ په خپل ځای پرې ده. ستا ګاونډو هیوادو ته ځي، پاکستان ته ځي، ایران ته ځي. یو پوښتنه دې کوي چې تا کوم مضمون لوستی. دا چې په دې پوه نه شي چې ما دغه مضمون لوستی نو آیا دا د هیواد لپاره یو د شرم خبره نه ده؟ زما تصمیم داده چې په اول قدم کې به زه به په کټګوري باندې تقسیموم، دای ښه دای بد، په بدو کې به اصلاحات راولم. یو وخت به دې ته ورکوم چې په دومره وخت کې که تا په اصطلاح معیارونه په ځان باندې عملي نه کړل نو دا خو صحیح ده. په سیستم او په نظام کې اول اختار او توصیه او دای په خپل ځای، ولې زه فکر کوم چې هماغه ټاکلی وخت کې که دې ځان په معیاراتو باندې پوره نه کړو نو موږ کولی شو چې هماغه جواز ته بیرته هم واخلو.
دروازی به وترل شي. جناب رئیس صاحب، دو موضوع پښتوګونه نورې چې څنګ په څنګ مطرح کېږي، هغه دا چې په ځینو پوهنتونونو کې څه چې په اکثریتو کې فیسونه چې دي دا یو شان نه دي، یو د بل سره فرق لري. او زیاتره پوهنتونونو کې وایي چې لوړ فیسونه هم اخیستل کېږي. دا یوه موضوع. بله موضوع د نصاب ده چې د ټولو پوهنتونونو ترمنځ که هغه د حقوقو پوهنځي دي که اقتصاد دي که بل دي که بل دي، د دوی ترمنځ هم نصاب یو شی نه دی. او بل دا چې په خپله پوهنتون کې هم که یو استاد راځي هغه خپل چپتر نوټ ورکوي که بل پوهنتون استاد راځي هغه خپل چپتر وړاندې کوي. یعنی داسې واحد نصاب نشته. دغه دوو برخو کې څه کړي دي تاسو او په دې برخه څه پلان لرئ؟
راځو اول د فیس باره کې، په دې کې موږ او تاسو داسې مشخص ځکه فعلا تصمیم نشي نیولی چې یوه موسسه ده هغې تر ټولو ښه امکانات رامنځته کړي، بله موسسه ده د هغې امکانات نسبتا ښه دي.
یعنی معیار پکې نه لرو لکه خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتو سره
په دې باندې هم موږ کار کوو. ولې په دې کې هغه څوک چې لوړ فیس اخلي بیا هغې یو اندازه امکانات نور هم برابر کړي. د مثال په ډول باندې که زه د یو مشخصې موسسې نوم واخلم، نه غواړم چې نوم یې واخلم، ولې کله چې دې بیا داسې زمینه مساعده کړې چې موږ د لوړو زده کړو د وزارت لخوا نه دوی ته 50 کسان معرفي کړي، هغه بېوزله خلک، بېوزله خلک چې هغه مثلا لیاقت پکې شته ولې دا بشاره دی په هغه اندازه باندې پیسې نه لري، نو دوی بیا موږ ته د سکالرشیپونو په منلو سره دغه خلکو ته په ویړیا ډول باندې هم زمینه مساعده کړې. ولې دا په خپله یو سوالیه ده، باید په دې باره کې هم تصمیم ونیول شي. او زموږ پلان هم دا دی چې په ټول افغانستان کې باید یو قسم فیسي. د مثال په ډول تېره ورځ زه هلمند ته تللی وم. په هلمند کې دوه درې موسسې فعالیت کوي. یو موسسه په میاشت کې 20,000 افغانۍ په طب کې فیس اخلي، ولې بله موسسه هغه په میاشت کې 15,000. حال دا چې په خپله د محصلینو تقاضا هم دا وه چې هغه امکانات چې هلته په هغه موسسه کې د فیس کم دی ولې د هغه تسهیلات زیات دي، مګر دلته زموږ فیس په بیخي په لوړه کچه باندې دی. نو په دې باره کې هم انشاءالله یو پلان شته د وخت په تېرېدو سره. د نصاب په باره کې، کله چې یو موسسه نوي ایجادیږي دوی چې کله هغه خپله تفاهمنامه لاسلیک کړي یا تعهدنامه به وروسته وکړي، د دې یو مشخص نصاب موږ د لوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکو چارو د سمون ریاست ته لیږو. هلته یو مشخصه کمیټه د هغې په خپله کښېني، په هغې باندې بحث کوي او کوشش کېږي چې نصاب باید د دولتي پوهنتون د نصاب سره یو شان وي. سره د دې چې نړۍ مخکې ځي، باید زموږ نصاب همیشه نوی شي. د مثال په ډول اوس یوویشتمه پیړۍ ده، باید د یوویشتمې پیړۍ غوښتنو ته زموږ نصاب جوابګوی وي. د مثال په ډول د طب په ډګر کې یا په نورو بخشونو کې چې شی چې په نړۍ کې نوی دی باید په هغې سیستم باندې جوړ شي. ولې دلته په اول قدم کې کوشش کېږي چې د خصوصي پوهنتونو نصاب هم د دولتي پوهنتونو سره معادل وي، که د دې نه مخکې نه وي خو اقلا باید معادل وي. نیمګړتیاوې لري په دې کې شک نشته. اوس مثلا فعلا خو موږ د طب پوهنځیو ته نور جواز نه ورکوو چې نور هم ایجاد شي، ځکه دا څه چې په افغانستان کې ایجاد شوي دي دا هم بیخي زیات دي. د دې نصاب د کابل د طب پوهنتون سره یو شان دی. په همدې ډول د ستوماتولوژي بعضې پوهنځي د مثلا حقوق او اقتصاد، د دې اقتصاد بیا هم موږ کابل پوهنتون ته لیږو. د کابل پوهنتون د مربوطه پوانځي لخوا چې کله ومنل شي تایید شي پس دا غند به دغه نصاب پس کیږي.
بلې و روسې پورتنه غدا چې جناب کمغول سي هغه کسان چې خصوصي پوانتونونه وي خصوصي د لوړ ځکه ماسونه فارغيږي د دوی سند ولکېږي چې اوس په حکومتي ادارو کې ډېر دوی ته د منلو وړ نه دی لکه څنګه چې د دولتي پوانتونونه دي. په دې برخه کې تاسو د بلانس دی چې څلور کاله مثلا زحمت واسي درس وي بل اخر د غي سند هم دولتي ادارو ته حکومتي ادارو ته د منلو وړ نه فکر نه کوي چې دا جفاوی د محصل سره
هغه ډیپلوم چې دولتي پوانتون ته ورکول کیږي هغه خصوصي پوانتون ته هم ورکول کیږي. مګر سوال دا دی چې ډیپلوم چاته باید ورکړل شي چې څوک چې د ډیپلوم وړ دی هغه سړی ته دغه ډیپلوم ورکوم. د مثال په ډول باندې کله نورم وضاحت ورکوم مثلا د یو موسینه په یو وخت کې 50 کسان فارغ شوی زبر ورزم د دې اسناد چې دلته کوم مسره دي کوم په خپل موسسه کې دي دا به د نږدې نه سره نه به کوم دا سی باندې کوم چې حالت شل کسان دي 50 کسان دي 50 کسان چې نورم ورپسې اضافه شوی دی او غیر قانوني ډول باندې شامل شوی هغه به ډیپلوم مستحق نه دي. ټول هغه ادوالته خصوصا هغه مسلین چې په خصوصي پوانتون کې فعلاً ذکر کوي ان شاء الله نګدی راتلونکو به ډیپلوم چاپ شي او دته به ډیپلوم ورکول شي.
مننه خغلی کوم وخت کور ودان
تاسو نه هم نه